امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
امریکایی جنرال وای په افغانستان کې جنگ د بنبست یا ولاړ حالت سره مخ دی. روسیې په یو هوایي برید کې د ترکیې درې سرتیري په تصادفي ډول وژلي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په څو اونیو کې به د مالیې یو ستر اعلان وکړي. او د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په افغانستان کې جنگ سره مخ دی او له دغه حالت څخه د وتلو دپاره څو زره نورو سرتیرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت او په دغه هیواد میشتو امریکایي عمومي قمندان جنرال نیکلسن د پنجشنبې پر ورځ امریکا سنه پوځي خدمت کمیټې ته حاضر سو او د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل: زه داسې فکر کوم چې جنگ له بندبست یا ولاړ حالت سره مخ دی. د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د دې سوال په ځواب کې چې څومره زیاتو ځواکونو ته اړتیا ده چې د دغه ولاړ حالت څخه راووزو. جنرال نیکلسن په ځواب کې وویل: د تراګری پر ضد موږ کافي منابع لرو، خو د افغان ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې څو زرو نورو ځواکونو د کمۍ سره مخ یو، او دغه کمۍ د امریکا متحده ایالات او د متحدینو لخوا پوره کېدای سي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې دی له هم د ځینو بارنیو هیوادونو د نفوذ او اغیز له وجې اندېښمن دی، په خاصه پاکستان، ایران او روسیه، چې طالبانو ته قانوني مشروعیت ورکول غواړي او مرسته یې جاري ساتلي، او په دې توګه د افغانستان د ثبات لپاره د افغان حکومت هڅې کمزوري کړي دي. دغه امریکایي جنرال زیاته کړه: افغانستان سولې ته اړتیا لري، او د دغه هیواد ګاونډیان هم باید پوه سي چې د هغوی امنیت د افغانستان په ثبات پورې تړلی دی. د ترکیې پوځ ویل دي چې د پنجشنبې پر ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو پر ضد د عملیات پر مهال د روسیې په یو هوایي برید کې د ترکیې درې سرتیري په تصادفي ډول وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې دغه پیچلی جنگ کې چې څو بارني قدرتونو پکې شکیل دي، د داسې تصادفي نښتو خطر سته. د ترکیې پوځ په یو بیانیه کې ویلي دي چې د روسیې د هوایي ځواک جنگي الوتکو د اسلامي دولت پر ضد د فرات سپر په نامه د عملیات پر مهال د سوریې په یوه سیمه کې په یوه ودانۍ بم غورځولی چې د ترکیې پوځ ورنه کار اخیستی. په دغه برید کې د ترکیې یوولس سرتیري ژوبل شوي هم دي. کریملین ویلي دي چې جمهور رئیس پوتین د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او خپله خواخوږي څرګنده کړې ده، او د دې واقعې پړه د ترکیې او روسیې ترمنځ په کمزوري همکاري اچولې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې پر ورځ ویل چې دی به په څو اونیو کې د مالیې په اړه یو ستر اعلان وکړي. هغه د دې خبرې وروسته د ډالر نرخ پورته شوی، که څه هم کانګرس ویل دي چې په مالیاتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو د مهال ویش وخت په تېرېدو دی. جمهور رئیس ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د هوایي شرکتونو د رئیسانو سره د ملاقات پر مهال وویل: په امریکا کې پر کاروبارونو د مالیې بار کمول ډېر لوی کار دی، او دا کار ډېر ښه پر مخ روان دی، او موږ د مهال ویش په حساب برابر روان یو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د خپل انتخاباتي کمپین پر مهال ژمنه کړې وه چې د امریکا په کاروبارونو به مالیه د 15% څخه 15% ته راکمه کړي، خو هغه د خپل اعلان په اړه څه اشاره او تفصیلات ورنه کړل. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو به د دوشنبې په ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د لومړي ځل لپاره خبرې وکړي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د امریکا حکومت پلان لري چې د اقتصاد په اړه ځینې محافظه کاره ګامونه پورته کړي چې کېدای سي د کاناډا اقتصاد ته سخته ضربه ورکړي. دغه دواړه مشران د هغه هیواد پاکله چې مسلمانان پکې اکثریت دي د مهاجرینو په اړه د نظر اختلاف لري. د رایټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې داسې امکان شته چې ټرمپ به د کاناډا په صدر اعظم فشار راوړي چې دفاعي لګښتونه زیات کړي چې د ناټو سازمان سره مرسته وسي. کاناډا د امریکا متحده ایالاتو ته د خپلو صادراتو 15% استوي، او دې ته لیواله ده چې د نورو مالیو او نورو داسې اقداماتو نه چې اقتصاد ته تاوان رسوي چې دغه هیواد بچ کړي. ټرمپ ویل دي چې د شمالي امریکا د آزاد تجارت تړون یا نافټا چې مکسیکو پکې شامله ده، د امریکایي کارګرو لپاره ډېر زیات تاواني دي. که څه هم دواړو حکومتي ادارو په سپین ماڼۍ کې د دوشنبې د ورځې د ملاقات په اړه تفصیلات نه دي خپره کړي، خو رایټرز خبري اژانس ویلي چې دوه منابعو ورته ویل دي چې په دغه ملاقاتو کې په ډېرو مسایلو به بحث وسي. د ملګرو ملتونو اداره په دې غور کوي چې د هیټي څخه د سولې ساتي ماموریت ختم کړي او په ځان تیره راوباسي. دا خبره د ملګرو ملتونو یو چارواکي د پنجشنبې په ورځ کړې ده. د امریکا استخباراتي ادارې سیایي رئیس مایک پپینو د پنجشنبې په ورځ انکرې ته ولاړه او هلته درون هرکلی سوی دي. هغه د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د صدر اعظم بنیالی یدرم او د خپل سیال حکان فدرال سره ملاقاتونه وکړل، او د کینیا سترې محکمې پرون د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې حکومت باید د داب د مهاجرینو کمپ ونه تړي، او د مهاجرینو او مهاجرین دي پر زور سومالیا ته ونه شري. او دغه راز ویل دي چې د کمپ د تړل کېدو پریکړه د نړیوالو مکلفیتونو او د اساسي قانون خلاف عمل دی. دا و خبرن.
تاسی خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د بدلولو لپاره اضافي عسکرو ته اړتیا سته. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د مجلس په استماعیه غونډه کې دا خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د میشت امریکایي ځواکونه اوس مهال دوه ماموریتونه ترسره کوي، چې یو یې د تروریزم ضد عملیات او بل یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه، سلا مشورې ورکونه او همکاري ده. جنرال نیکلسن د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ په استماعي غونډه کې وویل چې د افغانستان جګړه د بندون په حالت کې ده او د دې حالت د بدلون لپاره زرګونو عسکرو ته اړتیا لري. نیکلسن وویل چې د تروریزم ضد ماموریت لپاره کافي ځواکونه لري، خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په کار ده چې افغانستان ته اضافي امریکایي او نړیوال عسکر ولېږل شي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2500 بهرني عسکر دیره دي چې 8400 امریکایان دي. د اضافي عسکرو غوښتنه به ښایي چې ډېر زر د متحده ایالاتو نوي جمهوریت ډونالډ ټرمپ مخې ته هم کېښودل شي. ښاغلی ټرمپ تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا اضافه کېدو په حق له کومه واضح خبره نه ده کړې، خو د پوځ نه یې غوښتې دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د نابودۍ لپاره د تګلاره جوړه کړي. د متحده ایالاتو نوای د دفاع وزیر جیم ماتس هم ښایي په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان ته سفر وکړي چې حالات د نږدې نه وګوري او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نقش په حق له جمهور رئیس ټرمپ ته سلا مشوره ورکړي. امریکایي جنرال د افغانستان امنیتي ځواکونه او په ځانګړي ډول د خاصو عملیاتو ځواکونه وستایل او د سیمې په کچه یې بې مثاله یاد کړل.
This investment which we are requesting in the Afghan Air Force will help them as you mentioned to take over responsibility for their own close air support and even more importantly this
General Nicholson will کړه افغانستان د خاص عملیاتو او هوایی ځواک په برخه کې پانګه واچول شي د نړیوالو ځواکونو د اوګو بار بس پکشي. نیکلسن په خپل خبرو کې وویل چې د اتنوي هغو ترګرو ډلو د جملې نه چې امریکا په ځانګړي لیست کې شامل کړي دي 22 په افغانستان او پاکستان کې دي. کاغلی نیکلسن وویل چې د داعش غړي اکثره پاکستانیان او ازبکستانیان دي او ډیر لږ شمېر افغانان هم یوازې د پیسو په خاطر ورسره یوځای شوي دي. جنرال نیکلسن وایي پاکستانی مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې د یو ثبات لرونکي افغانستان د هدف د ترلاسه کولو لپاره د امریکا سره ولاړه ده، خو تر اوسه د هغوی د خبرې په عملی بڼه نه دی لیدل شوی، په ځانګړي ډول د طالبانو او د حقانی شبکې د فعالیتونو په مهارولو کې.
Sir, it's very difficult to succeed on the battlefield when your enemy
امریکای جنرال په خبرو کې وویل چې د پاکستان پاوز د زینو وسلوالو ډلو په خلاف عملیات کړی دي، خو زیاته کړه چې که پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو د پټیدو مرکزونه لمنځه ولاړ نشي په افغانستان کې بریالیتوب به سخت وي. جنرال نیکلسن د روسیې هغه ادعاګانې هم غلطې وګڼلې چې ګواکې د افغانستان حکومت د داعش د ډلې پر ضد په سمه توګه جګړه نه کوي. نیکلسن وایي روسیه کوښښ کوي چې د داعش په خلاف جګړې کې د طالبانو سره مرستې وکړي او په دې سره طالبانو ته مشروعیت ورکوي. امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې ایران په افغانستان کې د طالبانو سره مالی او نورې مرستې کوي او افغان شیعهګان په سوریه کې د جګړې لپاره استخداموي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دا ومنله چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې مهم علتونه ناسمه رهبري، اداري فساد او رشوت خوري ده. ښاغلی نیکلسن جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې وستایه چې د خیالي عسکرو او په امنیتي ځواکونو کې د اداري فساد او رشوت خوري د لمنځه وړلو لپاره یې جدي اقدامات کړي دي. جنرال نیکلسن وویل اوس مهال په الکترونیکی توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلوماتو ثبتول روان دي چې په همدې اساس به د افغانستان امنیتي وزارتونو ته پیسې هم ورکول کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 FM 3.15
او اوس په مکړی دی رپورته. د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي دي چې د افغانستان په حق له د دغه ټولنې په مرسته جوړېدونکي سیمه ییز کنفرانس دی په یو داسې هیواد کې جوړ شي چې د کنفرانس ټول ګډون کوونکي پکې برخه واخلي. خبریال اکرام شینواری په دې حق له رپورټ را لېږلی.
عبدالله عبدالله لملګرو ملتون څخه غوښتي چې د افغانستان په هکله دغې ټولنې په مرسته جوړېدونکې سیمه ییز کنفرانس په یو داسې هېواد کې جوړ شي چې د کنفرانس ټول ګډون کوونکي پکې برخه واخیستی شي. د اجرایه ریاست دویان مرستیال جاوید فیصل نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کنفرانس ویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د انعامه مشر له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې یو شمېر سترو هېوادو هم د افغانستان په هکله په جوړېدونکې سیمه ییزه کنفرانس کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې.
ملګری ملتونه پلان لري چې د افغانستان د موضوع د حل لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګډون یو کانفرنس راوبولي. ښه خبره دا و چې ښاغلی اموتو یادونه وکړه چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ یو تعداد ابر قدرتونه هم په دې کانفرنس کې د اشتراک لپاره راضي شوي دي. هغوی چمتواله شولې دي چې په دغه کانفرنس کې زموږ سره ګډون وکړي.
جاوید فیصل ویل چې په سیمه کې ټول سیاسي رقابتونه ته په پام لرنی ایجی رئیس عبدالله له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا کانفرنس په یو بهتره په هیواد کې جوړ شي.
ځینې ساحېسته په دې ساحه کې چې که هلته دا کانفرنس نیول کیږي شایي په هغه کې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه اشتراک ونه کړي. بنان تمرکز پر دې و چې یو بې پلوه او بېطرفه هیواد کې دا کانفرنس ونیول شي ترڅو ټول په هغه کې ګډون وکړای شي.
روسلا دغه کانفرنس جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ځینې سرچینې وایي چې افغان حکومت دغه کانفرنس په هکله یو لړ سلا مشورې پیل کړې دي. د تیرې سوې میاشتې په 15مه کابل ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیال بسیرو سلاو جینکا د سفر په وخت د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هغه ته د افغانستان په هکله د یو سیمه ییز کانفرنس جوړېدو وړاندیز کړی و. ملګرو ملتونو د افغان حکومت په مرسته دغه سیمه ییز کانفرنس جوړېدو لپاره په داسې حال کې هڅې پیل کړې چې ټاکل شوې مسکو د روانې سوې میاشتې په 15مه د افغانستان په هکله د یو بل کانفرنس کوربه شي. افغان حکومت روسه د مسکو د دې غونډې په اړه چې افغانستان، ایران او هندوستان استازي هم ورته بلل شوي خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو د اجرایه ریاست دویان مرستیال وایي چې د ملي یووالي حکومت غواړي چې روسیې سره د سیاسي همکاریو سربیره خپلې امنیتي او اقتصادي همکاري هم زیاتې کړي.
تلاش پر دې دی چې له روسیې سره زموږ اړیکې له اوسني پړاو څخه یو بهتره پړاو ته داخل شي او موږ د سیاسي همکاریو ترڅنګ په اقتصادي او پوځي برخو کې هم خپلې همکاري پسې زیاتې کړو.
روسی د تیری سوی کال په روسیو کې د چین او پاکستان سره په یوه ګډه غونډه کې د افغانستان په حالاتو خبرې کړې وې چې دغه کتنې د افغان حکومت د کلک غبرګون سره مخ شوې. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د دغه هیواد د حالاتو د ارزولو لپاره د کنفرانسونو جوړولو هڅې په افغانستان او سیمه کې د حالاتو د پیچلتیا له امله ګڼي. وایي چې د تیرو کلونو پرتله سیمه له ډېرو نوو ګواښونو سره مخ شوې ده. د سیاسي علومو یو استاد علي امیری امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د دغسې کنفرانسونو له لارې د حالاتو د ارزولو هڅې کوي. هغوی غواړي له حالاتو بې خبره پاتې نه شي.
خیلی نه، به خاطر که اینها ابتکارهای هستند که با واقعیت های
خغلی امیری ویل دیر نه د دې لپاره په دغه هڅو بوختی چې لکه چې په کار دي هغه سي د افغانستان د واقعیتون سره په تماس کې ندي. د مسلې یو برخه افغانستان او د افغانستان او پاکستان پورې اړه لري. موږ په تیر دوه کلونو کې داسې څه چې د سولې مسلې ته له نوې زاویې وګوري ندي لیدلي. د دغه سي غوډو څخه د ستر لاسه کولو تمه هم نشي کېدی. خو افغان حکومت په چمدان نړیوال کانفرنسونه د دې سبب ګرځي چې په هغه هیوادو فشار زیات شي چې د افغان حکومت د چارواکو پر وینا په ښکارا او یا په پټه د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر شا.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بغلان د ولایتي شورا وکیل عالم جان مجاهد په یو وسلوال برید کې وجل سوی دی. ګل رحیم نیازمن په دې اړه له کندوزه رپورټ را لېږلی.
د بغلان د ولایتي شورا غړی وکیل عالم جان نن له ماسپخین وروسته هغه وخت د یو وسلوال برید په ترڅ کې ووجل شو چې د ولایتي شورا له دفتر څخه د کور پر خوا روان وو. د بغلان د امنی قماندان نور حبیب ګل بهاري امریکا غږ ته وویل چې د ولایتي شورا وکیل عالم جان مجاهد هغه وخت ووجل شو چې د ولایتي شورا له دفتر څخه د کور پر خوا روان وو. هغه زیاتوي چې په دغه برید کې د وکیل عالم جان په ګډون د هغه لمسی او دوه ساتونکي هم وجل شوی دی او څلور نور ساتونکي ټپن شوی دی.
میخواست به طرف خانه شان بروید. در مسیر را برشتنین می باشم، اول مترش براکت می زنم.
وکیل صاحب غختل کور تلاد شی دلاری پا اگدو که ورته کمین نیول شوی و لمره موتر ورته پراکت ویشتله و بیای پر دزی کردی چه پا نتیجه که اخپل وکیل یو المسیح او دو ساتون کی وجل شوی او چلور تن نور ساتون کی تپن شوی دی. ګل بهاري وایي چې دوی په بغلان کې د داعش په نامه کومه ډله نه ده لیدلې، خو څه مو د وړاندې د ډنډې غوري او دهنۍ غوري په سیمو کې وسلوالو طالبانو نظامي تطبیقات درلوده. هغه وایي چې دوی له قولي اردو څخه وغوښتل چې په دغه سیمه کې عملیات وکړي خو چا یې خبره ونه منله.
دغه تاز در اوج ما در برنامه داعش چیزی را ندیدیم و تعلیمات را برشان دادیم تا تعلیمات چه وقتش
تر وست همانگ در داعش پنامه چوک ندیلی دلی سم دوران در تالیبان و پده غسیمو که لتعلیمات و روست تطبیقات درلود دوی قولی اردو تا احوال ورکر چه باید تالیبان و بنده بمبار وشی مگر عملیات پریوه نشول من خپل فرصت للاس ورکو هغه وای چې اوس هم طالبان په بغلان کې خپل نظامی تعلیماتو ته دوام ورکوي د بغلان د امنی قماندان زیاتوي چې د ده په فکر د وکیل عالم جان په وجلو کې طالبان لاس لري وکیل عالم جان د بغلان ولایت د ډنډی غوري اوسیدونکی و چې اوس مهال د بغلان د فابریکې په سیمه کې اوسېده د بغلان د ولایتي شورا دغه وکیل عالم جان مجاهد د حزب اسلامي حکمتیار پخوانی قماندان هم و د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې د بغلان امنیتي اوضاع د اندېښنې وړ ده د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی داسې وایي
یو وکیل یا یو مشر چې ټولنه ژوند کوي او هغه غواړي چې یو چاته یو خدمت وکړي دی د ولایتي شورا وکیل و خلک یې لرل ګناګوډه ورباندې وه خلک راټول و ولس هم پریشانه دی خلک هم د وژنو ته پریشانه دي چې نن هغه نن بله ورځ بل او دا پیښې دي دا روانې دي او دا به تر سبا په افغانستان کې دغه حالات روان دي د خلکو په زړونو کې ویره خپرېږي چې دا امنیتي لحاظه ویره ده هر ځای چې هر څوک دغه شی پیښې اوري نو د په زړونو کې یو ډول ویره راځي
بغلان او قندوز هغه دوه ولایتونه دي چې لاتیر یو کال راهیسې خلک د مخالفو وسلوالو پر وړاندې د عملیاتو غوښتنه کوي مګر د مخالفینو پر وړاندې پراخ عملیات پیل نشول ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو درنو ریدونکو موش پلندن کې د ډاکټر امان شم سره د ډیپریشن یا ژور خفګان د ناروغي په اړه کې مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام
اصلا ژور خفګان که څه هم ډیر شکلونه لري خو عموما هغه کوم شکل آراسي دي یا علائم سي دي هغه تقریبا یو بل ته نږدې دي مثلا هغه ژور خفګانونه عموما چې په هغه ښځو کې پیدا کیږي چې په اصطلاح باندې حاملې د حملت په وخت کې یا فس دي ماشوم د ولادت نه په خلکو کې پیدا کی. او یا له هغو ژور خفګانونه چې له هغو سره په ځینو وختو کې نور اوچت اختلاطات تړلي مثلا سړي ته یا انسان ته نور ناوړه فکرونه پیدا کیږي دغه ټول چې دي یعنی په اصطلاح باندې په عمومي شکل ټول د ژور خفګان تر نامه لاندې راځي په اراضو او علائمو کې په اصطلاح باندې یو درې غټ کوم اراضو علائم چې دي او نور بیا واړه واړه لري د هغو درو د جملې څخه یو هم دا ده چې په اصطلاح باندې همیش ناروغ د خفګان احساس کوي دوهمه خبره دا ده چې د ژوند هغه څه چې مخکې به په اصطلاح خوند ورکاو مثلا له اولاد سره ساتیری ده مثلا که څوک یو تلویزیون ګوري یا رادیو ته غوږ نیسي یا بل کوم کار کوي خوند به ورکاو هغه بالکل خوند نور کوي دلچسپي بالکل نه پکې لري او درېمه غټه خبره ده انسان پکې نه امید دی ټولار نه لري ژوند یې خوند نه ورکوي دغه درې ډېرې غټه علامې دي او نور بیا وړې وړې علامې لري مثلا په خوب کې فرق راځي خوب سم نه ورځي د شپې نسبی دی دای سار وخت راپورته کیږي اشتها کې فرق راځي په اصطلاح ډیر زیات د ستړیا احساس کوي ژر په غوسه کیږي توجه شي ته پوره نسی کولای تمرکز د ذهن په چیش نسی کولای ځان ورته بی ارزښت ښکاریږي فیصله په چیش کې نسی کولای په هر څه کې ورته خپل ځان مجرم ښکاریږي په اړه موضوع کې نو دا شی دی بیا دا بیا واړه واړه وزن له لاس ورکی دغه هغه واړه راستي به مخې عموما د ژور خفګان لپاره چې کوي اخه لکه عموما دی عمومي صحت لپاره چې څنګه کوي د تمرین کول په خپل وخت باندې یعنی په اصطلاح د 10 دقیقې د اغلا لپاره په ورځ کې د تمرین کول چې د فزیکی شکل باندې انسان له ناروغي نه ساتي او له دماغي ناروغي یا د رواني ناروغي نه ساتي له خلکو سره اړیکې ساتل یعنی په اصطلاح په ټولنه کې له خپل فامیل سره له خپل ملګرو دوستانو سره د یو نوې ملګرو جوړول د نوې دوستانو جوړول شو زور سره کول له خلکو سره په اصطلاح څوک مشکل راځي له هغه سره ګډول یو ځای کول یا که څه خفګان ته پیدا شي له نورو ملګرو سره شریکول چې تر څو هغه له سره همکاري وکړي د غورته وکړي دغه ډیر زیات مهم لري او بل په عمومي صورت باندې د خپل فزیکی صحت خیال ساتل، یعنی د صحی غذا خوړل، یعنی په هغه کې سبزیجات موجودیت ولري، میوه پکې موجودیت ولري، داسې دغه خوړل. او بل چې سړی هر څه کوي په ژوند کې له هغه سره دی پلان جوړول، یعنی په اصطلاح د ژوند له سټرس نه ځان خلاصول. په دې شکل باندې هر څه خو سړی هر څه ته پلان هم نشي جوړولی، ډېر دی هغه بے پلان منځته راځي، خو تر یو حده پورې سړی کولای شي. او بل خپل وخت باندې څوخت انسان په دې پوسو نور زیات خفایم جوړ خفقان لرم د دوه درو اپټونه زیات سو خپل ځان د خپل دې درک کول چې هغه به ذات خود هم، یعنی په اصطلاح سره خپل ځان سره کولای شي دغه همکاري وغوړي. کله دې ټول شانو سره له اجتماعي له سره انسان طبيعت سم نشي، نو دا یو ناروغي ده. لکه څنګه چې د هر ناروغي لپاره موږ تاسو ډاکټر ته مراجعه کوو، نو په دې کې نه څه شرم ست نه څه بل خبره ست، ډاکټر ته مراجعه کول دي او تداوی سي ده. خلک وايي وايي تاثیر نه لري، دغه ټول خبرې سي زه فکر نه کوم چې دا ټول بنیاد ولري تداوی تاثیر لري. او لاغه سره په څنګه دا یو ناروغي د نورو ناروغي په شان باندې ډاکټر ته مراجعه. هدف می ده د دې ډاکټر تګ می په دی وجه باندې هدف ده چې ډاکټران عموما کوشش کوي چې دغه ناروغي اول وګوري کدا ناروغي موجود لري، موجودیت ولري، د هغه علاج وکړي، مخکې د نس ډیپریشن او یا انزایټي یا جوړ خپګان سي داسې دغه تشخیص وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نامتو افغان تاریخ لیکونکي فیض محمد کاتب هزاره اتیاوم تلین پرون د لومړي ځل لپاره د ولسمشری په معنی کې ولمنځل سو. ولسمشر غنی په ار کې جوړ شوی کانفرنس ته په وینا کې د عدلی وزارت ته امر وکړ چې د فیض محمد کاتب هزاره په نوم د یو مډال د جوړولو لپاره قانوني لارې چارې بشپړه او د تصویب لپاره د کابینې ته وړاندې کړي. لکابله لیمی نیازی رپورت راستولی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان تاریخ لیکونکي فیض محمد کاتب هزاره ته اتیاوم تلین سیمینار ته وویل چې په افغانستان کې د جګړو د دوام یو علت له خپل تاریخ څخه د افغانانو ناخبري ده. ښاغلی غنی وویل هغه خلک چې خپل د تمدن ریښه یې له یاده ایستلې، یوازینی رول چې پر غاړه اخیستی تباهکاري او ویرانتیا ده، او روان افراطیت له همدې تاریخي ناخبرۍ څخه سرچینه اخلي. ولسمشر وویل هیله دا ده چې د فیض محمد کاتب غوندې اشخاصو منزل بلدی سره مرسته وکړي چې ځوانان خپل تاریخ ولولي او د ټولنې په حق له د هغوی پوهاوی زیات شي. د ولسمشر په وینا کچیر د کاتب اثر د هغو خلکو له اثارو سره چې له دننه مخکې وروسته تاریخ لیکنه کړې ده مقایسه شي، نو دا به معلومه شي چې هغه د اوسني تاریخ لیکنې پلار و. ولسمشر د کاتب د اثارو په اړه داسې وویل:
موږ د خپل دغه علمي شخصیتونو د اثارو د مطالعې له لارې خپل پرون پیژندلی او خپل ماضی پوهیدلی شو. د دغه سې لویو پوهانو آثار مقتدا راښیي چې زموږ ماضی یوازې د جګړې او مطلقه قدرت ماضی نه وه، بلکې د مبارزې، د مقاومت، د فرهنګ، د تفکر، د هنر او د لوی تمدن ماضی هم وه.
ولسمشر غنی د خپل وینا په پای کې د فیض محمد کاتب هزاره د قبر د جوړولو امر ورکړ. همداشان ولسمشر غنی د افغانستان د سولسیزو تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو هزاره شخصیت په نوم د یو نوي مډال د ضرب وهلو امر ورکړ، او د عدلی وزارت څخه یې وغوښتل چې د فیض محمد کاتب هزاره په نوم د مډال ضرب وهلو قانوني چارې بشپړې کړي او د تصویب لپاره کابینې ته وړاندې کړي. د ولسمشر دوهم مرستیال ښاغلی محمد سرور دانش د دې سیمینار په پرانیسته غونډه کې فیض محمد کاتب هزاره له هغو نامتو څیرو څخه یاد کړ چې د افغانستان د تاریخ په جوړولو او ساتلو کې ستره ونډه لرله. ښاغلی دانش وویل په حقیقت کې که د فیض محمد کاتب هزاره د تاریخ لیکنې هسې نه وای، نو اوس به افغانان د خپل تاریخ او فرهنګ له یوې برخې نه بې خبره وه. ښاغلی دانش وویل
تاریخ در حقیقت
تاریخ په حقیقت کې د خوږو او ترخو، تورو او سپینو پیښو یوه ټولګه ده. موږ نه باید ټول شیان تک سپین او یا هم تک تور وګورو. موږ باید خپل تاریخ له تورو او سپینو سره ولولو او ترې زده کړه وکړو او عبرت ترې واخلو.
و از آن بیاموزیم و عبرت بگیریم.
په دې علمي سیمینار کې تاریخ لیکونکو، علمي او فرهنګي شخصیتونو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د فیض محمد کاتب هزاره د شخصیت او آثارو په اړه خبرې وکړلې. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع فیض محمد کاتب هزاره یو پیاوړی علمي شخصیت وباله او زیاته کړه چې د اماني دوره د کاتب لپاره د خوښۍ او آرامۍ دوره وه. ښاغلی رفیع وویل
د کاتب لپاره اماني دوره د خوښۍ او آرامۍ دوره وه او د خپل کتاب د دریم ټوک پاتې برخه او د څلورم ټوک ټول متن یې په همدې وخت کې ولیکل. خو دا دوره زر تیره شوه. د امیر حبیب الله خادم دین رسول الله په دوره کې بیا د ده د صحبت او ځورېدلو دوره پیل شوه. کلکانی امیر دی د یو شمیر نورو هزارگانو په ملتیا هزارجا ته ولیږه چې هزارگان ایل او د ده تابع کړي او د امانی امان الله خان له پلوی نه یې راوګرځوي. خو د دې ډلې ماموریت ناکام شو. دی امیر هم کاتب دربار ته ور وغوښت او په لختو یې داسې سخت ووهه چې ناروغه او بیا له همدې وهلو نه.
فیض محمد کاتب هزاره په 1409 کې په غزنی کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې همالته په سنتي ښوونځیو کې وکړې او نورې زده کړې کندهار، لاهور، کابل او نجف کې کړې دي. په 10 کلنۍ کې په فرهنګي او علمي کارونو پیل وکړ او تر 30 کالو یې د سراج التواریخ، تحفة الحبیب او تذکرة الانقلاب په ګډون بیلابیل آثار ولیکل.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د نړیوال سره سلیب کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دا چې تر څه وخته پورې به مرستې وځنډیږي په دې هکله پام وکړئ. رپورټ ده
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه وروسته له هغه وځنډول چې د چهارشنبې په ورځ د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ د ترکمن قدق په سیمه کې د دې کمیټې پر کارکوونکو وسلوال برید شو او 6 تنه پکې ووژل شول. دا چې تر څه وخته پورې به مرستې وځنډیږي په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویان احمد ایاز رامین آشنا راډیو ته وویل
مخکې له دې چې ICRC په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دامې لپاره مونږ کومه پریکړه وکړو مونږ یو څه وخت اړتیا لرو چې وضعیت ښه وڅېړو او پوه شو چې دا پېښه څنګه شوی وو او د اړوندو چارواکو سره مونږ په تماس کې یو د دغه موضوع تعقیب کوو او تر هغه پورې چې مونږ ته امنیتي تضمینونه د ټولو جګړو خوا نه ورنه کړل شي مونږ نشو کولی چې خپل فعالیتونه بیرته او کله چې دا تضمین لاسته راشي مونږ خپل کارونه بیرته پیلوو د افغانستان خلک لپاره.
د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د کارونو او مرستو ځنډول به پر بې وزلو او جنګ ځپلو افغانانو بد اغېز وکړي. د کندز ولایت یوه مدني فعال او د پانتون استاده خدیجه نبی یار وایي
مردم افغانستان با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند و بدون شک دولت قادر به این نیست که تمام خدمات صحی خوب و بهداشتی را به مردم افغانستان برسانه کمک‌ها و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم یک نهاد بی‌طرف و بی‌غرض و مستقل است. بدون شک بسته شدن و یا به تعلیق در آمدن این نهادها به ضرر مردم افغانستان است.
پا افغانستان که گرن شمیر مؤسسه افغانانو تا دمرست و رسولو پا برخه که کار کهی. د ملګرو ملتونو د بشري میشتنو د مؤسسې کارکونکو نجیب الله اميري وي
دا ډیره مهمه خبره ده د سره صلیب مؤسسه چې کومه ده د خلکو سره کار کوي همکاري کوي تضمین په افغانستان کې ډیر مشکله خبره ده چې اوس یو څوک دا ګارنټي کړي یا تضمین ورکړي چې تاسو همکارانو ته به څوک څه نه وایي. زما په نظر دا ښه خبر به دا وي چې د ولس د خلکو سره همیشه په تماس کې واوسي. یعنی دیو کلی نه چې بل کلی ته حرکت کوي که د ولس خلک د سړي سره وي نو یو څه د ولسي تضمین دا ډېر ښه تضمین دی چې ولس خلک سړي ته تضمین ورکړي یو موسسې ته تضمین ورکړي او هغه ولس خلک چې په همغه ساحه کې اوسي هغه کولی شي چې د خیریه موسسه د همکارانو حفاظت ښه وکړي. صلیب سرخ د موسسې څخه هم دا ده چې بیرته خپل فعالیتونه په افغانستان شروع کړ.
د سره صلیب د نړیوال کمیټې په کارکونکو د برید مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د جوزجان ولایت سیمه ایزو چارواکو د دغه کمیټې په کارکونکو برید د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو کار ګڼلې دی. د سره صلیب ویان ایاز احمد رامینول خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي اطمینان حاصلولو او د وژل شوو کسانو د قضیې د معلومولو نه وروسته به خپلو مرستو ته دوام ورکوي او افغانان به د مرستو رسولو په برخه کې یوازې پرې نږدي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ